تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورټونه شننی او تبصیرې لرو، او د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلې هم وړاندې کوو. خو تر هر څه لمخه د دې ساته خبرونه له مجید بابر څخه وو.
ستړي مشي پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسوالو لخوا برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښې له وجې ماتم ده. ناټو وایي د 2018 کال نه پس به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل کې ترسره شوي برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شوو کې یو امریکایي او څلور د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي، خو تر څو ګڼو پورې دوام لرونکي د دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. افغان پولیس د برید په نومو شوبو کې شل داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروستو تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل، اسماعیلی فرقې همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی. د دې پیښې نه پس تېره ورځ نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلی دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت والی ڈلی او جند اللہ ددی برید پڑا من لدا. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د پښتانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظور نه ده، او څنګه چې د ضرب عذاب عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په شپږ دېرش ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راوستې شوې وې، همدغه ډول د ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړل شي. تېره ورځ د یاد اتحاد د پلاوي یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
میشه د حکومت نه دا مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکیم د میش ورنا پروته دي هغه ته د سہولات ورکړی شي، هغه د واپسی کشټار شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکیم خلک پرته هته د هیلپ باندې بس فورن وشي، او دریمه دا دو چې د واپس شي ډول چکیم جوړ شوی دی په غش رد بدل په چاردای ګرمې سي زنده یو اپریشن سیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شي 80% متاثرین پروته دي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 100 میلیون خلک بې کوره شوي دي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تېر ورځ د ناټو عمومي منشي جین سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړي. تیروز د هلمند پر مرکز لخکرګه کې په جمعات پښوی برید کې د وجل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولی وایي تیروز چې کله پر دې جمعات حمله وشو د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولی په وینا په وجل شو کې سلور پولیس دي او یو لستن نور ټپیان شوي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې خو بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیروز په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخې ولسمشر دغه جرمن استازي ته وویل چې په افغانستان کې د غواخونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمني استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. د عراق ته دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع وزارت ویاند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا الافري مشهور و د تل افر په ښار کې په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قماندان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي. خو امریکایي پوځ دا دعوه رد کړې چې ګوندې د دوی جنگي الوتکو جماعت په نښه کړې او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. او وروستۍ خبر دا چې روس وایي چې د دغه هیواد ځمکني ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا له ځواکونو سره په ګډه د پوځي مشکونو په لړۍ کې د روان کال په دویمه نیمایي کې برخه اخلي. کرملن دا اعلان تېر ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوړ پوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بحیرې په تفریحي سیمه سوچي کې ملاقات وکړو. د مشال له خبرونو پای او اوس به درته د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 28 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. په کابل کې پر یو میلمستون د وسلوالو په برید کې د 15 بهرنیو وګړو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. نن په ټول پاکستان کې د هغه برید پر ضد ماتم اعلان شوی دی کوم چې پرون په کراچۍ کې تر 30 زیات اسماعیلیان وژل. په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 14 وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان مشران بیا وایي حکومت دی د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې.
چې یو ځل 95% یا 90% علاقہ کلیئر دا، نو په دې کې د مرحله وال څه کار دی؟ مونږ دا غواړو چې میرلی کلیئر دی، په کار دا چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي. کنه
د کاشغر گوادر تجارتی لارې په اړه ربل سوی پرونی ټولګندیز غونډې بې نتیجې پای ته ورسیده. دا لار که د پښتنو په سیمو کې تیر سي نو ګټه به سوی.
کیدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي، چې پښتون په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي.
که د خبرونې تر پایه را سره واست نو په 19 پروګرام تاندې هیلي کې به د خیبر پښتونخوا د میرمنو د معاشي حل زلو په اړه واورئ.
زمونږ ښځې ډېرې زیاتې باهمته دي او هغوی ته پته لګېدلی ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوبو والي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هر څه اورېدو لپاره راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته چې
په کابل کې برید سوی تیر شپه پر یو میلمستون باندې چې پکې د چارواکو په خبره د څلور پنځو بهرنیو په ګډون اته تنه وژل شوی دی. موږ هڅه کوو چې کابل ته ولاړ سو خو د تخنیکي ستونزې له امله مو ونه کړی سوی چې نیغ په نیغه کابل ته ولاړ سو او تاسو ته دا رپورټ نشر کړو. یعنی تازه معلومات راوخو خو راځي په چې په دې اړه د احمد شیبر رپورټ ته ورسو.
وسلوالو د کابل په وخت تیر شپه د اتمیمو بجو خواته د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې دې پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالیس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخله مې داخله سناولی شوم داخله سناولی شوم فایشت خود مو داینم یاله تقریبا 7-8 نفر د زیر تختای خو بریم.
د بریټ پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپشتنه د هندو د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودی په خپل ټوئیټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندیشمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نشلې ده نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو خبرونو کې واورې. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلانو پر وژنو ماتم اعلان شوی دی خو موټر چلوونکي او سوداګرو بیا ویلي چې په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې 340 کسان وژل شوي وو چې پکې 14 ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیشې سمدستي وروسته کراچۍ ته سفر وکړ. ټاکل شوی دی چې د وژل سو مړي به نن خاور ته وسپارل شي. نور حال د ظفر کرمی پر رپورٹ کیا ہو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزول شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل کراچی کی لی وینی د تویولو پیخ ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پر امنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغلی او د پیخې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم آغا خان سره په ټلیفون خبرې کړي او په یاد پیښه یې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم آغا خان لخوا هم 13 ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بیګنا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. منگ طرح گر نہ پریدو او خپل خلق نہ امید هم نہ پریدو. وسلوالو داسی باثبات خلق پنه خکړی دی چې دوی هیڅ چاته زیان نه دیړولې نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسی خلکو پنه خکول د غندنې وړ خبره ده. یاد دی وی 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس دز کړی چې له عمله یې 340 کسان وجل شوی دی. په وجل شوو کسانو کې 14 زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلواله ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنښته کې د څلورو لسی وګړو په ګډون 12 کسان وژل سوي دي. پیښه پرون سهار وختي سوي ده، خو د مرګ ژوبلي په اړه حکومت او وسلوال طالبانو ضد و نقص یا متضاد دعوی کوي. تفصیل ډېر اسماعیل خان سیلاب مسعود راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان پانگ سے دو خفیائی ادارے دو چروا کیو چکم اخبل نمونہ جوا طول خوش نہ کڑل مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پر لی کا ویلی دی دغا مرگ جوبلا دے پنزم پر 13 ورس گئی زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پا مش پنگائی سے دے منیتی فورسز پا پوز برید وکڑلی او بیا دے دوارا لوریانا پا یو بل دغٹ واڑی وصلے دے گڑو دا زونو لڑائی ٹولا ورس پلا پسیرا وانا چکمے پر دوران سے امنیتی فورسز تا دے مارٹر گن او توپ خانے ملا تڑ ہاں حاصل ہوا دے خفیائی دا رے چارواکیو پا خلائی وقت لیو چے دے بریت پر دوران سے پوجلی کا سون سے پنزت طالبان او درے پوجی سر تیری شامل دی خود مسعود طالبان و وایون اعظم طارق مسعود چکم دے دغی برید او پا برید سے دے وجلی او پوجی سر تیری ذمہ واری قبول کڑا او دا دوائے ہاں وقت لا چے دے دو یو مل گرائی او بیت پر ارجلائی او وجلائی ایک یو ندائی دغو زرائی دا ہاں روش وال چھ دی برید پا دوران کشی دمش پنگائی سارا نجدے دی ڈبر پا سیما کشی دی یو بے پلوا کبائلی گلتور پا کور دی توب گولا والا گی دا چھ پا نتیجے کشی پا کور کشی موجود دری وڑ کی جنکائی او یوا شزا و وجلہ شوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده، خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې ګړندۍ یا چټکه کړل سي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% له مشکوکه ترهګرو پاکړل سوې ده، نو بیا په کار ده چې دوی په یوه وار کورنیو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
وفد کې راغلی کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل غوښتنو په اړه اووی حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقہ له ترهګرو پاک کړی شوی ده، نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسی کوي؟ د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 48 ګڼټو کې خلک را بهر کړی وو، همدغه سې بیرته واپس ولېږي، ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسی شروع کړې ده، نو دا په کال کې هم نه پوره کیږي. راغلی ملک نظردین مشال ریډیو ته اووی چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپورته کړي، ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قربانۍ ورکړي دي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه زیاته کړه.
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د افغانستان سره چې کوم د موږ ورنه پروته دي هغه ته د سهولت ورکړي شي، هغه د واپسي پښتار شي، او دویم په وزیرستان سره چې کوم خلک پرته هیته د هیلت باندې بس فورن وشي، ریما دادو چې دی واپس شي ډول چې کیم جوړ شوای دی په غشد رود بدل په چاردای ګرمه سي زنده یو پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شې 80% متاثرین پروت دي 13 ورځې شې یو ام یاش کیږي چې دایمي پول دی په غشه 320 فیملی پروت دي چې هغه ژلبری طوفان پر غولایو غون فوډ او نان فوډ ټینټینا ور سره د مکمل صفه کړی دي، او یو پر موجوده انتظامی هیڅ اکشن حالت نه دی په خسته.
همداشند شمالي وزیرستان نه د قومي وطن مشر ملک اکبر خان مشال ریڈیو تا پدی حق لا اوے
مرحلہ وار یک زرا استلی نو بیا مرحلہ وار ما ولگی نن دغه اسمان ته ویش گیتی کول دی کنا نو چ یوزل 95% یا 90% علاقہ کلیئر دا، نو پدی کے دم مرحلہ وار سکر دے دغه سبا ما دیتا خبری چ زبا لاشم ما یو کوم دے ما سرا خوشالی پروت دی، ما سرا میرا لای پروت دی، ما سرا سوخیل پروت دی، ما سرا مساکی پروت دی، زل اڑم نو دا کورونا کو لوٹتی نو دا بس ابا زو دای ټوپک سره ول مونږ دا غواړو چې میرلی کلیار دی په کار دا چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي کنه.
یو بل تن وی چې دی بهاله حکومت سره لوزنامه لاسلیک کوي تر څو چې ورته حکومت حل ته زمينه برابر نه کړی او د امن ضمانت یې نوی ور کړي. دو وی
زمانو ملک خان دراز وزیر مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې الته مونږ په جیل کې نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو، بیا مونږ د حکومت سره چې کم د امن طریقه دا به حل ته جڑی گی چھ مونگ کلا کلی تا واپس شو او پکلی کی کینو زمونگ مشران پزائشی او زمونگ وجرا او بیٹک چالو شی نو مونگ با دا حکومت سر دا امن ہر قسم لوزنامہ حل تا تیاری کی دا دینا مخ کی زمونگ نا لوز اخستل دا ما خیال دینا مناسب دا
کلی چھ مشال لیڈیو دا دی خلکو دا غختنو پا حقلا دا شمالی وزیرستان دا حکومتی ڈلے پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختن نو ہاغا وے
گورنمنٹ سره په دیش ټیم کې دوه ورځې مخته د میډیا سفران میټینګ او سفران منشر پکې موجود و دفاع سیکریټری ټوا شکیل قدر دې بغیر ډیر کسونه افسر موجود دي زه هم امید لرم چې دا مسله ان شاء الله ورځې دوه دغه نږدې میاشت دوه میاشتې کو د خپل څومره وزیرستان متاثرین دي په لکه ته ان شاء الله پاتې کیږي او ګورنمنټ هلا یاد او آرمی هلا یاد چې څومره روډی نه دي سپټالین نه دي او پبلک هیلث علاقه ټوبلی نه دي په دا باندې ډېر ډېر چر لا یاد کرا او د مخته د خلکو تعجیل وکړو بیړه وکړو نو زه دا چا غاینه کته میلو چې بزور نه وي ورسره جماعت نه وي بس سکول نه وي سپټال نه وي نو دغه ټول مشکلات سره مخامخ شي دي پر ان شاء الله میډیا ګورنمنټ سره پر بتا باندې ان شاء الله خبره امیر په ټوله په مشوره باندې په مشورات باندې مختار ونوي چې کیم جره امیر مسله حل کیږي او د امیر دریمي
د ذکر د چی حکومت تر روان کال د یو دیرشم مارچ نه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسي عمل پیل کړي دي چې تر دې ته پکې خوښه سلور سو پوری کورنۍ ستنی شوې دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستانی وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لارې په اړه د راپورت سوو اندیښنو د لمنځوړلو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس په کراچی کې پر اسماعیلي شیعهګانو د برید له کبله حتمی نتیجې ته ونه رسید، خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو تور لګولی چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډه ته کوم معلومات ورکړل سو هغه د دوی او هلته ناستو سیاسي مشرانو لپاره څومره قانع کوونکی و. افراسیاب خټک وایي
منصوبې باره کښې خو ټول وویل چې د ډېر ښه خبره ده چې جوړه شي، د ښه ده منصوبې جوړېدلو باره کښې چا تحفظات نه، خو دې باره کښې تحفظات ضرور وو چې کومه نقشه چې د حکومت ښیي او په دې کښې خصوصا چې کوم دا د صنعتونو جوړولو منصوبې دي او د بجلی پیدا کولو یا د انرژي چې کوم منصوبې دي هغې باره کښې د تحفظ ښکاره کړو چې هغه په کار دا وه چې کوم اساسي روټ چې و یا اولنی روټ چې و نو هغې باندې په کار ده چې جوړ شوي وي، خصوصا دې کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان ویژور نه تر دې ګوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون ولري. اسدالله علي خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو چې دا ګوادر د بلوچستان بندرګاه وي نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه وي چې کوټې سره وصل نه شي، او وزیر اعظم دا خبره باندې آمادګي ښکاره کړه نواز شریف صاحب چې هغه ټولو تحفظاتو اور یوزرن تیار دی او د اریل ریکارډ هم تیار دی او د ویچ کتاسو دا خبره درې سو ثابت کی چې اساسی لار بناوا حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نورو پارکو د تجربه ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفینګ تاسو ته درکوي معلومات د لارې په حواله درکوي، تاسو په هغه ډله کې هم شامل واست کله چې د چین ولسمشر راتلی نو تر هغې یو ورځ له مخه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي وو، په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی که نه؟ هم هغه معلوماتو یا هم هغه چې ستاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل زیات وو، هغه لږ مختصر نن زیات تفصیل ماته شوی چې دوه ساعته نه زیات ته دی وژغېدو او لږ زیات جزیات یې ورکړو چې هغې تېر کړي نه وو، مګر هغې باوجود لکه چې ما ارزو کړو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د سنتونو به کم ځای لګي، مثلا د پاور یا د بجلۍ د منصوبه چې د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه پکې راځي زموږ په هزارې ډیویژن کې یو سوکی کناری ورته وایي سوکی کناری چې هغه هم منصوبه ده چې نوي نه دی پخوانه شروع شوې منصوبه ده، پخوانه غوره کړی شوې وه کار په نو شروع خو غوره کړی شوې وه، نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې پکې شامله نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کښې خو نن هم دی څه نه وي، هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې، دا فیصله په مستقبل کښې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه یې شوې که نه دوی پټول غواړي؟
نو موږ به په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله که نه دې کړې فیصله باید ضرور کړي، خو دې البته یو تجویز چې اپوزیشن تا ټو کولو هغه حکومت منلو ته تیار شو هغه دا وو چې نظارت تفارب یو پارلیمانی کمیٹی یونیسی سے بڑے کے بڑے سینیٹ اور قومی اسمبلی نمائندگان شامل بھی ٹول صوبوں ٹول پارٹوں کو نمائندگی اور الب وہ یو قسم کا نظارت کئی اور بوری بوچے صوبوں سر پر دیکھے جاتے ہیں انسی افاقہ سر یا صوبوں سر پر دیکھے جاتے ہیں انسی ندا یو مثبت خبر واسی
آخری پشتنا دا
خطر خبر واسی
خټک سے بخیری پښتنه دا چې تاسو په شپاړسم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتی دی، نو د دې نننې غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه به پر خپل ځای وي؟
نه، کانفرنس به کیږي په شپاړسم باندې، کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق. نن هم موږ ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو موږ سره اطمینان راکړو چې هغه ګوندونه شاید راځي د کانفرنس ته تفصیلات واضح شوی نوی او دا پتہ نہیں لگی چې سنسمه کم ځای کې لگی بجلی او انرژي چې پروجیکټونه کم ځای کې لگی او فرض کړه دا شپږ سل ډالر شش ارب ډالر چې سرمایه گزاری کیږي چې دغه په صبح ونډا څومره ده چې څوک دې خبر وزات نه شي هغه پوری به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې بخل جاری ساتو.
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټکو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنو ته ځوابونه ویل. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ملک سیاسي مشرانو ته په معلوماتو ورکول کې ویل چې د ګواګدر او کاشغر ترمنځ لوی لاره به په داسې توګه جوړوي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسیږي. اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي؟ رپورت لیولنډ د میورستاورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې لا ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیستا کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د وادر بندګا چې هغې اغستې ده، نو دې دپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړول دپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اوور دی ٹرین چلے آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باس ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اوور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب اختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چی کم زی کے ہم لگا دیتا خخ کاری لگا کیلی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټولې دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال له مجید بابر څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
تیره ورځ د وسوالو لخوا د کابل په یو هوټل ترسره شوي برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شوو کې یو امریکایي او څلور د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د ښار په سپوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 3 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظوره نه ده، او څنګه چې د ضرب اعظم عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راوستې وي، همدغه ډول دې ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړې. د ترکی په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تر دې مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي جنس سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. تېره ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 100 ته ورسېدو. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تېر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده، خو بل خوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت تقریر د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کاوه. او اوس به مولا تاسو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کراچۍ کې په بس حملې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده، او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تېره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري، او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دې راښکاره کړی شي، بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولۍ له پکار دي چې خپل مینځ کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکوو. ورځپاڼه لیکي چې د ولس برداشت ختم شوی دی. که د پیښې وروستو سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو ولس سره د احتجاج نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډیری سختی خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیګانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو وسلوال برید کې تر څلوېښتو زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دواړو مقالو لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پر ورځ افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېر ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا درې څلوېښت کسان یې ووژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جماعت برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ناټو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نشه بلل کیږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخیره پای ته رسیږي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څېړنه د 2018 کال تر پایه، د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل دور ته د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو راتلونکي ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبري اعلانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناټو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته یې دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي.
په لسګونه افغان میرمنو په یو ناسته کې له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د سولې په خبرو اترو کې دي باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د میرمنو چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه راغونډې سوې وې کابل ته راغلې وې. شاوخوا سل میرمن وې. دوی وویل چې که له وسلوالو سره د سولې په خبرو کې دوی ته ونډه ورنکړل سي نو د دوی په وینا د خبرې اترې هیڅ مفهوم نه لري. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روان برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمه او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي په هواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونند.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولې شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدل دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورال یونس د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی په خاطر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
خان محمد سندو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په افغانستان کې هغه میرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یا د ادارې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره له کارکوونکو میرمنو سره خبرې کړي دي او دا یې معلومه کړې ده چې دوی ورځنی ژوند کې لڅ ډول مشکلات سره مخامخ دي. په دې اړه معلومات تل یو لنډې د می ورسته اورو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکې میرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیزه توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 500 له زیاتو داسې میرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي.
د نیمروز ولایت سنیټری روح ګل خیرخوا یاد ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقونو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د میرمنو د حقونو لپاره پورته کېدونکی غږ خاموشه کړي. روح ګل خیرخوا د میرمنو د حقونو هغه مبارزه ده چې د 2013 کال د اګست پر 4 نیټه یې په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی و، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاته سوې وه خو یوه لور او ورور یې وژل سوي و. وسلوالو طالبانو روح ګل خیرخوا 9 مرمۍ ویشتلې وه، د کوم له کبله چې د دې 2 میاشتې په روغتون کې تیرې سوې او په یاد برید کې یې تر ټپي کېدو وروسته یوه لور د تل لپاره مایوبه سوې هم وه. اداره لیکي چا دا فکر نه کوي چې روح ګل خیرخوا دی بیا جوړ سي او بیا دی د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د میرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړي، خو روح ګل خیرخوا چې کله له روغتونه راووته نو بیرته یې په خپلو هلو ځلو پیل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نورې میرمنې هڅوي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روح ګل خیرخوا پر دې سربیره خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی چې پرله پسې دړکې ورکول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 میرمنو کیسې ټولې روح ګل خیرخوا ته ورته دي چې په خپلو سیمو کې د میرمنو د حقونو دفاع کوي. د ادارې په لیکنه دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سویو حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې له دې کبله نه په نښه کېږي چې دوی څه کوي، بلکې له دې کبله هم بریدونه ورباندې کېږي چې د برید کوونکو په فکر د میرمنو ټولنې ته راوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو له خولې لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم پر پیلېدو دی، پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره بجلی جوړوي او څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې هکله زموږ همکار د صوبایي او مرکزی چارواکو سره خبرې کړې دي او د منورشاه دی رپورت سره پام راړو.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځنې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې حقله د دې صوبې د تعلیم، توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نوالا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زموږ ډیمانډ تقریبا 2400 دی، ملاوی جی ملتا ڈیر کم 1500 پاؤشا، بلکہ بعض اوقات 1500 نوں ڈیر کم ملاوی گی ودی دو جلو چینڈا مسلم تو زیادہ تک خارا منگا دیر پار تلیو چی منگا کم از کم چی زمینگا کم حق دے آگا دی منگا ملاوی گی چی وائی دیلی کو چی کم از کم کم حق دی منگا آگا منگا ملاوشی چی آگا وفاقی حکومت بعض اوقات منگا ماندے دیر زیاد تا زیادت سیوا لوگ شدن گئی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده، زمونږ کم علاقو کې سټیلنګ ده، کونډې ده، ناجایز استعمال ده، هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده او دا خو مونږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده. زمونږ منسٹر صاحب هم دا ټولو دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي، کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پورا کوشش کوو، پولیس فورس هم استعمالو. دا علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سواد کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا التا 4-6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پختلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق لا د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خدا وی کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان دیو باسه نو نو فوتول وفاقی کوم جوړ کړی دی کنه او به جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دا د پوره خو دا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو لګول هم دی مالکان تھری د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی چې هغه ته ورسک ټو وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمواري قبلول اولنې شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
تاسو مشال ریډیو او منورشا رپورټ درته وړاندې کوو. سم تاندې هیلي خبرونه په تکراری توګه تاسو ته خبرو چې قربانای فرخنده اسد.
په تاندې هیلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېر زیاتې باهمت دي او هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت ہے جلدی جو مارکیٹ کا رسائی کورنوں کے بڑی گتی پیسی ٹھیک تھا در کے مڈل مین نہ راضی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنت مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زه چې د ښځو سره کار کوم کم ښځې بزنس کې دي او پنځه کالو نه زه ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم. 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سے رقم کار کوما نو آغا ریفرنس تا گورمان نو زمونگا خز دیر زیادہ باہن مت دی اور دی اہوی بالکل آغا چی کم یو معاشی دور دے اور کم اہوی تا پتا لگی دلے دا چی دا دا وقت ضرورت دے دا حالات ضرورت دے چی اہوی دا اخفل کور سڑونا لگ شانتے بوج پخپل اگو والی اور نور سے نشی کولے کم سے کم اخپلا دا خرچہ چے کما دا خودی پا اخپلا چلول غواری صرف دانے کی گی چے دی خرچہ دی بچہ تیم پا کیوں کی دی اخپل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اگم پورا کی.
نبیلہ فرمان وائی دوی سرا ډیر خزی رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکری دا وای حالات لګ ډیر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیات خزی غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
جی نو کرنٹلی خو د اساس سچویشنز دی تاسو پته دا لکشانت اکنامک کرنچ دی تھرو اوټ دی ورلد آی ایم شور چې لګ اکانومیز دومره زیات فلریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا غلک شانتے بک سلم پکې راغلی دی می بی بیکاز آف دا انسرجنسی ٹیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتاؤں میں ماچ دیر سے خدی یا دیر موافق حالات دی یا دلکا سے مسائل نشتا نو داسې خبره نه ده زمونږ د صوبه چې کومه ده داسې پته ده د ټیررزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلی کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د سکول ماشومانو آرمی کالج سکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات اغشوي یو.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکونکې ماریا وایي د سواد په شمول د ډېرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
دی کنه دې لپاره مختلف مارکیټونه دي کنه څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو او پېښور شو، نوشهره شو، ابتاباد شو، منګور شو، دین علاوہ دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي نو هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د دې دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه نو هغه وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکا چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې ډیر زیات ډیمانډ دی کنه خلک خوخی او په خخو پرایسز باندې دغه کیږي نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډري دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک خوښي او خو دغه ورکړي
په سواد کې هم حالات د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکاری منفی اثر پرې باسلی خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زموږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغوی ته ښه موقع دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زړو کې بزنو کې به یره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډسټرکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه دپاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره پخپله باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشرانې دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایو هغه مونږ سره کار کوي نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي
د کاروبار کوونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي د خیبر پښتونخوا د ښځو د خیر ښیګړې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي
نو دغه هو دوه ټایپس دي کنه یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول لنګ میجورټي اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کوم غوالو چې امپاور دي کو هغه د ویلج د غواله دا نور چې کوم غړ دي هغه په خپل امپاور دي هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه ټول طبقه ده زمو یو کلی دی وخت کې کلی نه خبرې کوم لاله خپل سنټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی هغه دوه امپریشن چلته کې چې دا کو دوم نه خپل زر چل زکه په دې دغه باندې وړي کال ته نوټ کشي ده خو کروشیا ټایپ فیشن سویټر جوړ کړي سره زر کټ سادرو ناشتن تا موږ هغه چې کوم لیول باندې په ګورنمنت لیول دغه کوم ځای دا ما ریسرچ وکړ لیول ریسرچ کې ماته میجورټي د خوځو وی ما زه تاسو ستن تار نه راوستل غواړم زه تاسو ماشين نه راوستل غواړم زه تاسو لګوچت دغه تا هغه چې بيبي مونږ لا داسې سيزو کوي چې موږ په خپل کورونو کې ناشو پښتنې خزيو سبقونه مودر نه دیږي بهر مونږ نه شوته مونږ داسې څه دا غوونه رو خوای چې موږ په کور کې ناشو پیسې ګټو ا دوم نو خيار جواب راکړه دا زه هر یو انټرویو کې وایم چې هغه چې ګوره دا جامې ګندل کې دي کنه مونږ وایي چې یاره سروې وکړو دغه وکړو ډیماند اند سپلای خبره کو او دې خود ته دومره عقل فکر دی ډیماند اند سپلای ولا پتا ما لوي ګوره جامې چې دي کنه غریب مچي امیرو مچي بډای مچي ځواني مچي وړوکی مچي لوي اند لایک غریب بچي امیر مچي هغه ډیماند اند سپلای خبره وکړه چې مونږ کور ناشو مونږ به خلک راځي چې امې بدغه کو نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې وکړ چې ما یو څو
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزانه لاړ شي چې ورستي میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دا چې د مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډي ګټي پیسې ټیک ده دا کې امیدل مان نه راځي
مڈل مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لکه اسفاد کې بهای لیول کار کیږي ډیرو کې لستن پات دیکھے دا مڈل مین راشي او دا مڈل مین پیسې وایي او دغه خزې وړاندې پاتې هغه د پاره مونږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه نو نن زه کلی کې ما د خپل الته کې زمونږ جینډر سپیشلیست چې زما په ډیپارټمنټ کې ده هغه له ما داسې سویچ کې چې کلی کې چې د کو داسې سونه جوړ کړي دي او دام پہ خبر کی موڑ کی ایگزیبیشن کو نا ہائی لیول نو اگے ایگری کلا گا بچا گا منگ بہ یو وڑ کی ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما د کلی دانی دین از دی کلی کی منگا تقریبا دے تا منگا انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر نوم کو دے روی دے خوشی زولو کے لے دا منگا یو سینٹر کھلاو کر پزے پزے پکلو کے او هغه کله کې یو ټیچر امونه ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ دی 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خینو دا خو موږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف د پاپولیشن غو حل کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کتل یې امریکا ته انګلند ته یورپ ته وړي سيزونه
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.